واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیل کوو
ویان سید سلیمان شاه د کابل امنیتی چارواکي وای چې تر وسه پورې لا د یک شنبه پورز د سترې محکمې د دوو قاضیانو د وژلو مسولیت د طالبانو په شمول کومې وسلواله ډلې په غاړه نه دی اخیسته خو د فرانسې خبری اژانس وای چې په کابل کې د امریکا د سفارت شار زافیر راس ویلسن پلا د طالبانو په غاړه اچولې و اژانس وای چې د تیرو څو میاشتو په موده کې په دوحه کې د سولې د مذاکراتو باوجود په کابل کې د لوړپوړو دولتي ارکانو په شمول په غلچکیو حملو کې د امریکایانو د وژلو پیښې زیاتې شوې دي د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه رپورټ ورکوي چې پرون د یکشنبې په ورځ د واشنگتن ډي سي په ښار کې د کانګرس د ودانۍ یا د کیپیټل سره نږدې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو سرسخت طرفدار له ټوپک او مهماتو سره یو ځای نیول شوی دی ورځپاڼه وایي چې د ملي ګارد عسکرو د ګایبری په نوم له دغه دویش کلن ځوان نه چې د ورجینیا د ایالت اوسیدونکی دی کلاک دویش ډوله پرمختللي ټوپک نه علاوه و دېرش مرمۍ او درې ډک شاجورونه هم نیولي دي د چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس جو بایډن د وفاداری د لوړې د مراسمو نه مخکې چارواکو په واشنگتن ډي سي کې سخت امنیت نیولی دی او د ملي ګارد برابر شل زره عسکر د کانګرس د ودانۍ د ساتلو په دنده باندې ګمارل شوی دی په عیني وخت کې د سی ان ان تلویزیوني شبکې رپورټ ورکړی دی چې د واشنگتن ډي سي د ښار لوی څارنوال کارل ریسن خبرداري ورکړی دی د ټرمپ د طرفدارانو لخوا د کیپیټل په ودانۍ باندې د برید په لړ کې ممکن چې شخصا ښاغلی ټرمپ هم په څو مواردو کې د جرم په ارتکاب رسمن تورن شي چې سزا یې کم تر کمه د شپږو میاشتو حبس دی د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د کالیفورنیا په ایالت کې ورځ په ورځ د کورونا د کوینس اوبا د ناروغانو شمېر زیاتېږي پرون د یک شنبه په ورځ د دغه پر نفوسه ایالت د لاس انجلس په کاونټي کې پرون د یک شنبه په ورځ د کورونا د کوینس اوبا د مثبتو پیښو شمېر له 1 میلیون نه سیوا شو په عین وخت کې د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د کورونا د څېړنیز مرکز د ارقامو له مخې د یک شنبه تر سهاره پورې په نړیواله کچه په دې اوبایي ناروغۍ باندې څه کم 95 میلیونه ناروغان اخته شوي دي چې د دې جملې نه 40 میلیونه مثبتې پیښې د امریکا په متحده ایالاتو کې 10 میلیونه په هند او 8.5 میلیونه په برازیل کې ثبت شوي دي د لاس انجلس په کاونټۍ کې دا وخت 1500 عاجل ناروغان په روغتونونو کې بستر شوي دي ایالتي چارواکو د امبولانسونو خدماتو ته ویل دي کوم ناروغان چې د ښه کېدو هیله نه یې باید په امبولانسونو کې روغتونونو ته انتقال نه کړي ځکه چې په روغتونونو کې د ناروغانو ځای نشته لبل خو د ناروی روغتیاي چارواکي وای د زاړه عمر هغه 25 ناروغانو د مړینی په اړه تحقیقات کوي چې د کورونا د کوینو نزد فایزر واکسینو لګول ورسته عمل شوی دی په عین وخت کې د افریقای هواد زمباوي د دفاع وزیر میرمن وپا وچینګوري د چین چارواکي په لابراتوارونو کې د کورونا د کوینو اوبا د ویروس په ایجادولو باندې تورن کړی دی خو له حرارې نه د امریکا غا خبريال کولمبس موهنګا په خپل ریپورت کې وایي د زمباوي د عامې روغتیا ماهرانو د دفاع د وزیر د دې سرګندونو غندنه کړې ده د زمباوي د دفاع وزیر د یک شنبه په ورځ ویل چې د چین ساينسدانانو د ناکامو تجربو په لړ کې د کورونا د کوینو ویروس ایجاد کړ او په نړیواله کچه دغه اوبایي ویروس لامل تباهۍ او بربادۍ مسولیت یې په غاړه دی د زمباوي جمهور رئیس نانګاګوا هم د خپل دفاع د وزیر دغه تفسیرینه ځان لري ساتل دی او سینې دی ویلي د دفاع وزیر دغه تفسیره هغه مهال وکړه چې د حکومت د کابینه یو وزیر په وبای ویروس باندې د خلکېدو لامل مړ شو په حراره کې د چین د سفارت مرستیال ژاو بوګانګ د یک شنبه په ورځ ویل چې دغه په دیاړه پروان هفته کې بیجینګ ته رسیدو وروسته تفسیره وکړي ځکه چې دا یو حساسه موضوع ده په زمباوي کې ویزره ناروغان په دغه ساري ناروغي باندې اخته شوی چې له دې جملې نه شپږ سوه درې اتیا ناروغان په روغتونونو کې مړه شوی دي د سوډان د لویدیز دارفور په ولایت کې د وسلوالو ملیشو په حملو کې لږ تر لږه 800 ملکیان وژل شوی دي د رويټرز خبري اجانس پرون د یک شنبه په ورځ له خرطوم نه د سودان د دولتي اجانس سونا په حواله ریپورت ورکړ چې د لویدیز دارفور د ال جنینیا په خار باندې د شنبه په ورځ د ملیشو په حملو کې ونه وی کسان ټپیان شوي دي. دا تازه حمله په داسې حال کې شوي دي چې د ملګر ملتونو 16 عسكر له دارفور نه د وټو په حال کې دي. د دارفور د حقوق بوهانو اتحادیه په یو بیانیه کې ویل دي چې شخړه اصلا مسالې د قبایلو د یو غړي لخوا په چاقو باندې د یو عرب قبایلي له وهلو وروسته رامنځته شوه. په اندونیزیا کې د جمعې د ورځې په وژن کې زلزلہ کې د وژل شوو کسانو شمیر اته او یتا لوړ شوی دی. دغه وژن کې زلزلہ چې د لویدیز سولاویسی ولایت د یاموجو په ښار کې د شپې لخوا راغله قوت د ریختر په تله 6.2 درجه وو. اته سو کسان ټپیان شوي دي، په زرهاو خلک به کور شوي دي او د والي د کور او د کار د دفتر په شمول د ښار په لسګونو دنګې ودانۍ له خاورو سره برابرې شوي دي. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف د فرانسې په حکومت باندې غږ کړی دی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له خپل بیا اساسه څرګندونو نه ډډه وکړي. د رويټرز خبري اژانس وای چې ظریف دا تبصره وروسته له هغه وکړله چې د فرانسې د دفاع وزیر ژان ایویس لی دوریان متحده عربي اماراتو ته د خپل سفر په دوران کې د شنبه په ورځ په یو تلویزیونی مرکه کې تور لګولی و چې ایران د اټومي بم په جوړولو باندې کار کوي او د بم جوړولو ته ډیر ونږدې شوی دی. د اسرایلو حکومتي چارواکو د ټرمپ د ادارې د دورې د ختمېدو په وروستۍ شیبو کې له فرصت نه په استفاده د اردن د سیند په اشغالي سیمو کې د سلګونو نورو ناقلو يهوديان لپاره د کورونو د جوړولو پروژه اعلان کړه. د اي پي خبري اژانس له بیت المقدس نه ریپورت ورکړي چې اسرائیلي چارواکي د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د 280 نورو آبادیو د جوړولو پلان لري او همي هغه 200 کورونه قانوني ګرځولي دي چې ناقلو يهودو د حکومت له اجازه پرته په لویدیځه غاړه کې جوړ کړي. د اسرائیل چارواکو په 2000 میلادي کال کې د 2009 آبادیو د جوړولو پروژه اعلان کړې وه. اژانس وایي چې د اسرائیل د چارواکو دا اقدام د فلسطین او اسرائیل د دوو مستقلو او آزاد دولتونو د جوړولو لپاره د منتخب جمهور جو بایدن د حکومت پالیسۍ سره راسن په ټکر کې واقع کیږي. او د کرملین یو برجسته سیاسي مخالف او ناقد الکسی ناولنی چې تیر کال په زهر باندې له مسموم کېدو وروسته جرمنی ته د درملنې لپاره وړل شو، لکه کېدو وروسته د چارواکو لخوا د نیولو د ګواښونو باوجود پرون د یک شنبه په ورځ مسکو ته په الوتکه کې خپلې میرمنې سره یو ځای روان شو. په مصر کې د فرعونانو د 3000 کلنې دورې یو بل غټه خزانه مندل شوې ده. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت لمخې خزانه د لومړي فرعون له تابوت سره یو ځای د قاهره د سقاره په تاریخي هدیره کې کشف شوې ده. لرغون پیژندونکو له لرګیو نه جوړه شوې کښتۍ، سنگي تابوتونه او په لاسونو جوړ شوې د ساتیرو ځینې شیان هم مندلې دي. او د بریتانی د جنوبی انګلند د سلازبری په کلیسا کې هغه کسانو ته چې مرونه اتیا کالی او یا اتیا کلونه زیاتی د کورونا د کوینونس ویروس ضد واکسینو د لګولو په وخت مذهبي موسیقي هم چالانه د خبرونو پای.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د سولې د اجنډا د جوړولو په هکله د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ د دویم پړاو مذاکراتو د پایل نه دوه هفتې تیر شوې دي، خو د دواړو خواو ترمنځ په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي په افغانستان کې د سولې د راوستو په هکله د امریکا د نوي حکومت ناسرګند دریز او د افغانستان پیچلي مسایل د دې سبب شوي دي چې په مذاکراتو کې سستی راشي. د امریکا خبريال ممتاز بهیر رپورت را لېږلی دی.
د افغان دولت او طالبانو مرچی پلاو دولس ورځې مخکې په قطر کې د سولې د اجنډا د جوړولو لپاره دویم پړاو مذاکرات پیل کړل، خو تر اوسه دواړه خواوې د اجنډا په جوړولو بریالي شوي نه دي. د سیاسي چارو کارپوهان د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت پر رهبرۍ کې بدلون او د افغان سولې په اړه د امریکا ناسرګند دریز په قطر کې د مذاکراتو د پس پرمختګ اساسي لامل ګڼي. د سیاسي علومو استاد ډاکټر اکرم عارفی امریکا غږ ته وویل چې امریکا د افغانستان د سولې په خبرو کې اساسي رول لري او له همدې امله افغان دولت او طالبان په مذاکراتو کې پرمختګ نه لري او په امریکا کې د نوي حکومت د راتلو په تمه دي.
وضعیت په افغانستان کې وضعیت امریکا هم سیاست شکل
د امریکا وضعیت او سیاست تر اوسه ډیر روښانه نه دی. منتخب جمهور رئیس واک تر لاسه کړي او خپل سیاست سرګند کړي، خپل استازي وټاکي یا خلیلزاد یا کوم بل کس، تر څو د مذاکراتو راتلونکي سرګند شي. دا یو لامل دی چې دواړه خواوې په تمه کړي دي. ښاغلی عارفي دغه راز وویل چې په افغانستان کې د نظام د څرنګوالي پر سر اختلافات او د انتقالي دولت وړاندیز د سولې د خبرو پیچلي مسایل دي چې په مذاکراتو کې د پس پرمختګ لامل شوي دي. په عین حال کې افغان حکومت وایي چې په قطر کې مذاکرات دوام لري او دواړه خواوې د اجنډا د جوړولو پر سر خپلمنځي بحثونو کې بوخت دي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویاند ناجی انوري وویل
د دواړو مذاکراتي پلاو ترمنځ رسمي ناستي چې په دوحه ښار کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتي ټیم د حضور نه وروسته پیل شوی، د اجنډا پر سر باندې ادامه لري. پر موضوعاتو باندې د لا بحث په خاطر د پلاوی د داخلي جلساتو دایره دل د مذاکراتو د پروسی او اصل او ضرورت دی، او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی خپل جلسې د اجنډا او د عنوان بندي او لومړی توپ پر سر باندې دایر کړي، او د لا نور بحث لپاره چې په ګډ مجلس کې باید وشي پوره آمادګی لري.
د سولې په خبرو کې پس پرمختګ او په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي دوام ته په پام لرنې یو شمیر دینی عالمان د مذاکراتو لخکې لخوا وسخه غواړي چې په خپلو دریزونو کې انعطاف وخي او پر اوربند سلا وکړي. دا دغو عالمانو لړډلې مولوی سید نعمت الله هاشمی او مولوی مختار احمد امریکا غکته وویل
زمنګ د دوانو ډلو نه صفات یو عالم غوښتنه دا ده چې صلح کې خیر ده، خدای ورته خیر ویل، نو فلهذا د دوانو ډلې خپل شخصي ګټو نه تیر شي، زر تر زره قربان باندې موافقه وکړي چې د بیګونا انسانانو او خصوصا د مسلمانانو د افغانانو د وینې تویدو لاره مخاوني ولا شي.
زمون طرفنا حلداد چې دیو په خپل منځ کې کینی توافق تزانور شي چې په افغانستان کې یو سول امنیت او همیشه راشي.
د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د اجنډا د جوړولو پر سر دویم پړاو مذاکرات د مرغومی په 28مه په قطر کې پیل شول. لدی وړاندې د افغانستان د دولت چارواکو ویلي چې په دې پړاو مذاکراتو کې به په افغانستان کې د توتريخوالي کمولو او د اوربن ټینګېدو ته لومړیتوب ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
لومړی مرستیال امر الله صالح په افغانستان کې د کورونا د وبا د خپرېدو په پیل کې د زندانونو نه د زرګونو جنایي بندیانو په خوشی کولو اندېښنه ښودلې ده، او ویلې دي چې اکثره وخت همدغه خوشی شوي بندیان په کابل کې په جنایي پیښو کې لاس لري. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ را کړی دی.
د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح وی چې د کرونا وایرس د وبا د لومړی سپی د خپرېدو پر مهال په زندانونو کې پر دغه وبا د بندیانو د مړه کېدو د اندېښنو له امله د خوشی شو زرګونو جنۍ بندیانو په خوشی کولو پښیمانه دي. امر الله صالح د یکشنبه په ورځ سهار د شپږنیمو بجو امنیتي غونډې د راپور د خپرولو پر مهال د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلي چې هغه مهال د کرونا خطر په سمه توګه نه و درک کړی. د جمهوری ریاست لومړی مرستیال ویلي چې د کابل په ځینو ناحیو کې د وضعیت په خرابېدو کې همدا د کرونا دوبا د خپرېدو پر مهال خوشی شوی بندیان لاس لري. د افغانستان د لومړي برسیل د مطبوعاتو رئیس رضوان مراد هم امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د کرونا په وبا په زندانونو کې د مړ کېدو د اندېښنو له امله یو شمېر بخل شوي بندیان د کابل په جنۍ پیښو کې لاس لري.
کله چې کرونا راغله نو په دې خاطر چې یو انساني ناورین رامنځته شي په زندانونو او توقیف ځایونو کې، نو د افغانستان ولسمشر او د دولت رهبری پریکړه وکړه چې ځینې مجرمین چې د بند موده کم پاتې و او یا دوسیه پوره څرل شوی وي هغوی خوشی شي او یو بخل شي. په اکثر هیوادونو کې دا کار وشو، اما په دې ورستیو کې چې د شپږنیمو د غونډو او د دې غونډو د اجراتو په نتیجه کې کم مجرمین نیول کیږي او یا لمنځه وړل کیږي، په هغوی کې یو زیات شمېر هغه دي چې له دغه بخنې څخه فایده اخیسته ده او آزاد شوي او متاسفانه به جرم او جنایت ته مخه کړی ده.
افغانستان کې د کورونا وبا د تیر دی له سوته نیوي لمریز کال د کپ په پنځمه خبره شوه. د کورونا وبا د لومړی سپید خبرېدو پر مهال جمهور پولیس محمد اشرف غنی شاوخوا یو لزره بندیان وبخل او لزندانونه یې خوشی کړل. د افغانستان د جمهوریت سیاست لومړی مرستیال امر الله صالح د نورو مسولیتونو ترڅنګ په موقتی ډول د کابل د امنیت مسولیت هم په غاړه لري. د جمهوریت محمد اشرف غنی لخوا امر الله صالح ته د کابل د امنیت د ښه کولو د مسولیت د سپارلو وروسته ښاغلی صالح تر اوسه د شپږمو بجو په نامه نه هاوی غونډو مشري کړې ده. د جمهوریت سیاست د لومړي مرستیال یو شمېر سیاسي مخالفان ادعا کوي چې د ښاغلی صالح په مشرۍ د شپږمو بجو غونډو د کابل ښار د امنیت په ښه کېدو کې مرسته نه ده کړې. خو رضوان مراد وایي چې په تیرو څه باندې دوه میاشتو کې د کابل په ښار کې وضعیت ښه شوی او خلک دې داتمه هم نه کوي چې په څه باندې دوه میاشتو کې به هم جنایي پیښي او هم تروریستي پیښي له منځه لاړې شي.
خو د شپږنیمو اجراءات او د مجرمینو پر ضد مبارزه په قاطعیت او جدیت دوام لري او ډېر ژر به مجرمین جرم جنایت او تروریستي پیښي په کابل کې تر ډېر حده کم شي. دا چې باید په دوه نیم میاشتو کې ټول جرم مهار شوی وای، ټول تروریزم له منځه تللی وای، دا منطقي توقع نه ده. اما موږ د کابل د خلکو همکاري غواړو تر څو وتوانیږو چې د تروریستي پیښو مخه ونیسو او د جرم او جنایت جرړې وباسو.
په افغانستان کې روانه اونۍ 55مه اونۍ ده چې د کورونا وبا خپره شوی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تیرو څه باندې درې میاشتو راهیسې د کورونا وبا دوهمه څپه هم په دغه هیواد کې خپره شوې ده چې لا تر اوسه روانه ده. خو دا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا د دوهمې څپې زور مات شوی دی. نن د یکشنبې په ورځ د عامې روغتیا وزارت په دیارلس ولایتونو کې د کورونا د ویروس یو اتیا نوي مثبتې پیښې ثبت کړي چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 45,200 ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو راهیسې روزی پوری ټول 2,323 تنه د کرونا په ناروغي مړ شوی او 15,318 تنه نور په دغه ناروغي دخته کې دوه وروسته بیرته ښه شوی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د ویروس 2,300 پالې پیښې شته دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا فدرالي استخباراتي ادارې اف بي اي د امریکا د منتخب جمهور رئیس د لوري د مراسمو نه مخکې نوې خبرداري ورکړې ده او وایي کېدای شي چې په ټول ملک کې د تشدد نه ډکې مظاهرې وشي. لبرې خوا کانګرس د جنوري په 6مه نیټه د امریکا د کانګرس په ودانۍ باندې د برید د تحقیقاتو لپاره د دواړو ګوندونو د یو تحقیقاتي کمیسیون د جوړولو په وړاندیز غور کوي. د امریکا غا خبريالي پاتسي او ډاکسوارا راپورټ راکړی دی چې نظرانه یوسف زیل ولی.
په ټول امریکا کې د ایالتونو په پلازمینو کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو لپاره امنیتي تدابیر نیول شوې دي. دغه مراسم به د جنوري په 6مه نیټه ترسره شي. دغه امنیتي تدابیر د هغې نه وروسته ونیول شول چې اف بی آی د ممکنه بریدونو په حق له ځینې ټلیفوني خبري اوریدلې دي. د اف بی آی مشر کریستوفر ریویل: زه په دې وجه باندې د ممکنه لفظ استعمالوم ځکه چې په کار دی چې موږ په دوو مسلو کې توپیر وکړو چې یو د حملو نیت دی او بل د نورو خلکو نه متاثر کېدل دي. اف بی آی د 6مه جنوري د حملې په تړاو باندې تر اوسه پورې 100 کسان نیولې دي او 270 کسان یې په نخښه کړي دي چې پرې د غورانې او د کولو تور دی. دغه برید کوونکو په دروغ باندې دغه الزام لګوو چې په انتخاباتو کې درغلی شوې ده. په حمله کوونکو کې ځینې د پولیسو او د پوز کسان هم شامل وو. د اف بی آی سره کارکونکي مایکل جرمن وویل: موږ په تاریخ کې هم دغه مسله لیدلې ده چې د سخت دریزه سپین پوستو او د سخت دریزه خي اړخي ډلو سره د ځینو پولیسو او د پوزیانو غړي هم شامل وي. د امریکا د منتخب ولسمشر د لوړې د مراسمو په ورځ به په واشنگتن ډي سي کې 15,000 امنیتي ځواکونه ځای په ځای کیږي. د امریکا د ولسمشر ترامپ مرستیال مایک پنس ملت ته دا باور ورکړی دی چې په دغه ورځ به امریکایان خوندي وي. مایک پنس ویلو: د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیاله کاملا هاریس به د خپلې نوې دندې لوړه د امریکا د تاریخ او د کلتور سره سم پورته کړی. لبل خو کانګرس دا وړاندیز کړی دی چې د جنوري په 6مه نیټه د برید تحقیقاتو لپاره د دواړو ګوندونو د غړو په شمول یو تحقیقاتي کمیسن جوړ شي چې دغه برید په حق باندې پوره تحقیقات وشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 12.5 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، نن د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د پولیو د واکسینو ملي کمپاین پیل کیږي. د روغتیا چارو مامورین وایي چې دا کمپین د 2023 میلادي کال لومړنی کمپین دی او د دې کمپین په ترڅ کې به قریب 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپورټ راکړی دی.
د روغتیایي مسؤلانو په وینا هڅه کوي د پولیو ضد دغه کمپاین کې چې سبا دوشنبه پیلېږي د هیواد په 34 ولایتونو کې تر 50 کلونو کم عمر لرونکو 9.9 میلیونه ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین څاڅکي ورسوي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل ډاکټر میرجان راسی خشنا راډیو ته وویل چې د 2023 میلادي کال لومړنی ملي کمپاین دی. هغه اندېښنه څرګنده کړه چې د نامنه یو لقبله بل یاد شمیر څخه څه باندې 3 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ونه شي رسولی.
او بیا هم له بده مرغه په دې کمپاین کې مونږ اندېښنه لرو چې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان چې په تیرو کمپاینونو کې د واکسین څخه به برخې پاتې سول د کمپاین کې هم به برخې پاتې سي کچیر مونږ ته د کور په کور کمپاین تطبیق کولو اجازه ورنکړل سي. نو دا اندېښنه بیا هم په ځای پرته ده.
د روغتیایي مسؤلانو په وینا په تیرو کمپاینونو کې زیاتره ماشومان په هغو سیمو کې له ګوزن ضد واکسین څخه بې برخې پاتې شوي وو چې صحي رضاکران د نامنیو له کبله نه شوای ورتلی او یا یې هم د وسلوالو طالبانو له لورې د کور په کور د تطبیق اجازه نه لرله. د عامې روغتیا وزارت د پولیو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل ډاکټر میرجان راسخ وایي چې د ګوزن ناروغۍ په له منځه وړلو کې په روغتیایي مسؤلانو سربیره د عامو خلکو ونډه هم ډیره مهمه ده.
او زمنګه غوښتنه هم دا ده چې د واکسین د ټولو ماشومانو حق دی. ماشومان د حق په ټولو باندې لري. کورنۍ سره مهله دی د داده کچیر بیا هم د زینو ننګون ستونزو لامل زمنګ روغتیایي کارکونکي برتللای نسی او د دې ماشومان واکسین کولای نسی. دوی د خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره روغتیایي مراکز ته بوسي او آلته واکسین کړي.
پولیو دایمي معلولون کې وایروسي ناروغي ده چې له یو انسان څخه بل ته په ډیره اسانۍ سره انتقالېږي. د روغتیا پلانو په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ وسیله د ګوزن ضد واکسین دی. په همدې حال کې د خوست اوسیدونکو نورعلي له کورنیو په ځانګړې توګه له میندو پلرونو غوښتنه کوي چې د خپل ماشومانو راتلونکي ته په کتو سره هغوی ته د ګوزن ضد واکسین څاڅکي ورکړي.
مو غوښتنه ده چې باید واری کی ځکه چې دا ګټه لري. چې ګټه نه لرلای بیا خو څوک هغه نه دي چې مقصد هغه څه کوي. خو دا ګټه لري. مقصد یې بل وخت پوره وړوچ کوي. ماشوم مریضیږي نه خوروپیږي نه مغسول گزاري نه وایي هغه نه وایي پلچکیږي نه مرضی نه وایي مرض نه ان شاء الله بچ کوي. دا باید وار کی.
روان 2021 میلادي کال تر اوسه په افغانستان کې د ګوزن کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. خو تیر 2000 میلادي کال په دغه هیواد کې د ګوزن شپږ 50 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د ننګرهار د ولایت دولتي مطبعه د ماشينونو د خرابوالي او د لازمو امکاناتو د نشټوالي لامل د سقوط سره مخ شوې ده. دغه مطبعه مسولین وایي چې فعالیتونه یې دوبره کم شوې دي چې حتی د خپل کارکونکو ماشونه نشي ورکوله. زبی الله غازی په دې حق لا نور تفصيل را لګل دي.
د ننګرهار دولتي مطبعه چې له جوړېدو یې وپیړې اوړي خو ماشينونه لکار لویدلې او د خپل کارکونکو د تنخواه پیسې نشي ګټلې. د دغه مطبعه اداري مسول شفیق الله عملوال وای اوس مهال په مطبعه کې د دولتي ورسپانې ترڅنګ د یو شمیر ادارو اعلانات او نورو د اړتیا وړ شیان چاپیږي. خو څه ډول چې لازمه ده د خلکو اړتیاوې نشي پوره کوله. عملوال پر حکومت نیوکه کوي چې د دې ولایت دولتي مطبعه ته د نه پاملرنې له امله اوس مهال د چاپ ماشینونه له فلج حالت سره مخامخ دي.
دولتي مطبعه کې اوس موږ د سیالت کې یو شي ماشینونه زاړه دي. یو ماشین کې چوشه خراب شي بیا دلته نه جوړیږي. بیا نو ډیر وخت د ځان وی پی خو نو تر وړي عدل کومې سره پیدا کو. بیا هم موږ د دارو اړتیا پوره کوو. خو هغه څنګه دي لکه چې بازار کې کیږي ځکه چې بازار کې مطبعه جوړ شي شخصي سرمایه کړی دا
هغه وایي د غستون زی څو زلی لاړوند ادارو سره شریکی کړي خو تر اوسه د حل په برخه کې هیڅ هم نه دی شوی. عملوال اندېښمن دی او وایي کدی دغه مطبعه ماشینونه بیا ترمیم او فعال نشینو وې رښتته چې د وخت په تیرې دو سره به د ولایت دولتي مطبعه له سقوط سره مخامخ شي.
موږ څو ځلې پیشنهادونه وکړه کا مرکز لاړو او د سواده وکړه چې تاسو مونږ نه ماشینه را تخلو خو متاسف پر تاسو پورې چا توجه نه کړې او مطبعه اوس په ډیر بد حالت کې قرار.
زلمی چې له تیر شپاړس کلونو راهیسې د ننګرهار په دولتي مطبعه کې کار کوي فعالیتونه د پخوا په پرتله کم رنګ شوي او له امله د دوی ورځنۍ مزدوري هم نشي پوره کولای. کلتور ریاست مسولین منی چې د دولتي مطبعه ماشینونو ډیره برخه لکارل ویدلې ده. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس رحیم الله خوګیانی لامل د مسلکي کسانو نشواله او نوري اقتصادي ستونزې په ګوته کوي. ننګرهار کې د دولتي چاپخونو ترڅنګ خصوصي مطبعه هم فعالیت کوي خو مسؤلین وایي په دې وروستیو کې د کرونا له امله سخت اقتصادي زیانونه لیدلي دي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
من د جنوري د میاشتې په دریمه دوشنبه د مارتن لوتر کینګ د یاد احترام کوو. ډاکټر کینګ چې د جنوبي ایالت الاباما یو سوي ملا او د امریکا د مدني حقوقو په تحریک یو مشر، د عدم تشدد لپاره د ټولنیز بدلون پلوي کوله. د ډاکټر کینګ ستر برلتوبونه د 1945 کال د مدني حقوقو د لایحې په تصویبولو سره څرګند شلو او چې په کار کې تعویض او په عامه ځایونو کې توپیر غیر قانوني شو او د 1965 کال د رای ورکولو لایحه تصویب شوه. دغه دواړو برلتوبونو نه یوازې په امریکا بلکې په درسته نړۍ باندې مهم تاثیر درلود. د نژادي بې عدالتۍ په خلاف د ډاکټر کینګ مبارزه پراخه او ونه غځېدله چې د بین المللي قانون له لارې نژادي برابري پیاوړې کړي، لیکن د هغه خبرو او اعمالو په درسته نړۍ کې د لسګونو نارینهوو او ښځو لپاره د الهام په حیث خدمت وکړه چې د استعمار، اپارتاید او نژادي بې عدالتۍ په خلاف مبارزه وکړه. د دوهم نړیوال جنګ نه وروسته د دورې په درسته نړۍ کې په ډیکالونایزیشن سره فرق وکړه. نوي هیوادونه د زاړه استعمار نه راپورته شول او د 1945 کال او د 1960 د لسیزې ترمنځ په ملګرو ملتونو کې غړیتوب څخه باندې دوه برابره شو چې 1915 ته ورسید. تقریبا 50% نوي غړي پر مختلونکي هیوادونه وو چې خلکو یې اکثره وخت د تبعیضي قوانینو او غیر عادلانه رواجونه کړاوونه ګالل. د دغو نوو دولتونو ډیرو استازو د ډاکټر کینګ د سوله ییز مقاومت له مبارزې نه الهام واخیسته او د دې مستقیم تاثیر د مدني حقوقو د لایحې په تصویب باندې وشو. لږه غونډې د حیرانتیا خبره ده چې د دوی لومړیتوبونه د صنعتي هیوادونو نه فرق درلود او خبره دا شوه چې دوی خپل مبارزه ملګرو ملتونو ته ورسوله چې د جنجال د سولهیز حل لپاره ممتاز فورم دی. د دوی حیاتونو شمیر درلوده، ځکه نو دوی بحثونه په کار واچول او دوی په خپلو کوششونو کې متحد وو چې د نژادي بې عدالتۍ سره مبارزه وکړي. په نتیجه کې د نژادي تبعیض د ټولو ډولونو د لمنځه وړلو په باره کې په 1915 کال کې بین المللي کانوینسیون تصویب شو. په ورپسې کال کې ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقوقو کووننت او د اقتصادي او ټولنیزو حقوقو په باره کې بین المللي کووننت تصویب کړ. فکر کېږي د 1948 کال د بشري حقوقو د جهاني اعلامیې نه راپدې خوا دغه دوه کووننتونه به ډیر مهم وي. ډاکټر کینګ په 1948 کال کې د سولې د نوبل جایزې د منلو په وینا کې د نژادي برابرۍ لپاره د بین المللي مبارزې د مخاطب کولو په ترڅ کې وویل په درسته نړۍ کې د طبي په څیر د ازادۍ تحریک خپریږي. دا په تاریخ کې پراخه ازادي ده، د خلکو پراخو پرګنو په تایل ده چې د دوی د نژادونو او ځمکې استثمارول پای ته ورسوي. څه چې موږ اوس وینو هغه د ازادۍ یوه ناڅاپه راڅرګندېدنه ده. ګرانو اورېدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله وه چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند کړ.